ناکاوت بکنه و قهرمان اروپا در سازمان آی بی او شد و کمربند.
سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو. د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس څرګندونی چې ویلی دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبه پر از الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغه یادونې ترڅنګ ویلی دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. طالب چارواکي داسې مهال دغه ادعا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمانول زواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دغې کلتوري لرغونی شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی دې خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې کتلې. سفارت لیکلی دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یو شتمنی ده. ویل شوی د کابل لپاره د جاپان سفیر دغه فرنګي میراثونو د احیا او ساتنې لپاره د لرغون پوهانو د هغوی د غوره کار له کبله مننه کړې. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په چاودنې سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2006 کال په فبروري کې له یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,000,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړی و. د افغانستان د سوکوانې پیژندل شوي لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د آی بی او د سازمان د اتلولۍ کمربند خپل کړ. قیس خادمی بیګا د آی بی او د کمربند پر سر د اتلولۍ په لوبه کې خپل انګلستاني لوبغاړی بن نارمن په دریم راوند کې ناکاوټ کړ او وی کولای شول د آی بی او کمربند خپل کړي. دا ښایي لومړنی افغان سوکوهون کوي چې د آی بی او په سازمان کې د اتلولۍ کمربند خپلوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ په 28 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې تر اوسه خوشی شوی نه دی. طالبانو ویلي ویسا د دوی د نظام پر خلاف د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو فعالان خبریالان او نور کسان نیول شوي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر اوسه زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو، لوټ، تالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر ژرال درمن نن یکشنبه ویلي تېره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه کراري وه. د فرانسې صدراعظم الیزابت برن ویلي په ټوله فرانسه کې 45,000 امنیتي ځواکونه او روژونکي ګمارل شوي. تېره سه شنبه د پلازمینې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 19 کلن زلمی چې په خټه الجزایر دی د یو پولیس پر ډزو ووژل شو. دې پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینې کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. اوکراین وایي په دغه حمله کې په ایران کې د شاهد په نوم جوړې شوې 8 بی پیلوټ الوتکې او 3 کروز توغندي شامل وو چې وشتل شوې دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې دا پر کیف د دښمن بله حمله بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز پرون شنبه ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباکونکي اغیز کړی دی. برنز چې پر بریتانیا کې په دې باب خبرې کولې په اوکراین د پوتین یرغل نننی نړیوال نظم ته فوري او تر ټولو حاد چالنج وباله. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن تیرونی د روسیې د پوځي رهبرۍ پر خلاف خپل جنگیالي د لنډمهالي بغاوت لپاره رهبری کړل. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. تر لاندې د میورسته اسد الله الدین د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام سره مې راوي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. مرګی یا سره یو ډول عصبی ناروغي ده چې د انسان په مغزونو کې د مکررو اختلالاتو له کبله رامنځته کیږي. له دې حمله سره انسان په ځمکه لویږي او په حواسو او حرکتونو کې تغیرات راځي. تاسو د مرګی په اړه څومره معلومات لرئ؟ د مرګی په اړه ولسی تعبیرونه څومره سم دي؟ په مرګی د اخته ناروغانو د درملنې لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمه دی د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مجیب خپلواک. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422112601. بل شمیره ده 00422112501. ډیرو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه هم راته خپلې پوښتنې پریښي دي. د غرازی واتس اپ ته مخکې له مخکې په غږیزه بڼه پوښتنې را لېږلي. په دې خبرونه کې به موږ په ترتیب سره خبرو او ډاکټر صاحب به خپله سپارښتنه ورته کوي او پوښتنې به ځوابوي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پایل کې له دې نه بحث شروع کړو چې دغه مرګی یا سره څه ډول ناروغي ده او څنګه یې په ساده الفاظو اوریدونکو ته ورپېژندلی شو؟
نړۍ مننه. سلام وړاندې کوم تاسو ته قدرمن لیدونکو ته. هیله مې دا ده چې کوم سره روغ جوړ صحتمند اوسئ. سره یا مرګي چې زموږ تاسو په ټولنه کې د مرګي په نوم ډېر زیات خلک یې پېژني، داسې ناروغي ده چې په دماغ کې د نه انډول شتون یا د دماغ د فعالیت یا د اصلا د اعصابو د فعالیت فعالیت کې د انډول نشتون لکه والا د وجنه چې کوم عدم توازن را مخته کیږي دیتا او هغه حملات چې په یو کس باندې راځي دیتا سره وایي چې زموږ تاسو په ټولنه کې رنګ رنګ انګیرنې په دې حق له موجودې دي. ځینې خلک یې پیری نیول وایي، ځینې خلک یې نور داسې نمونه ورته وایي، او اکثر کسان چې په دغه ناروغي پوختي اخته دي دوی په ناسمو انګیرونو ناسمو کړنو په ټولنه کې دوی مخکې کیږي. نو دا داسې ناروغي ده چې د انسان په واقع نه ده، د انسان د دماغ او د اعصابو د نورونونو د فعالیت له وجې چې فعالیت یې په لازمه توګه انډول ونه لري نو له دې وجې رامخته کیږي. او رنګارنګ تعابیر او تفاسیر هم په مختلفو ټولنو کې په دې کې په دې اړه وي. مخکې مې اشاره وکړه لازم موږ تاسو په ټولنه کې کسان چې په داسې ناروغیو سره مخ وي نو کله ناکله خلک دا وایي چې مثلا دوی ته دې په داسې حالاتو کې بوتان ورته په پوزه کې ونیول شي.
ډاکټر صاحب دغه ځینې ټوټکېسته ولسی په دې به وروسته خبرې وکړو. مثلا وایي چې له ګوتې ونیسئ چې خبرې وکړي سره له دې چې په هغه وخت کې له ناروغ نه فکر کوم رنګارنګ غیر اختیاري غږونه هم پورته کیږي، بیا د خلک داسې تعبیر ورکوي چې ممکن پیریان په د باندې ناستي. دا البته ولسی تعبیرونه به وروسته به خبرې پیوکو چې طبي مسالو سره څومره اړخ لګي. اوس راځي په همدې مسله کې لږ زره تم شو. په همدې ابتدا کې تاسو دا د دماغي اختلالاتو پایله وګڼله. دغه دماغي اختلالات څه ډول رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ دا له یوې ضربې وروسته په سر باندې رامنځته کیږي او کنه ممکن طبیعتا یو کس چې مثلا مغز یا دماغ سمه وده ونه کی په هغه کې رامنځته کیږي؟ یعنی د مرګي د پیدا کېدو اصلي ریښه کومه کیږي؟
دا مختلف عوامل لري. د مرګي لپاره مختلف عوامل شتون لري. یو یې دا ده چې د وراثت مسله ده. وراثت مسله په دې معنی چې هغه کسان چې مور پلار یې اخته وي په دې ناروغۍ باندې، هغه کسان چې په خپل نږدې د کورنۍ نږدې غړي چې دوی سره د وینې اشتراکات موجود وي، هغوی کې دا ناروغي وي دوی ته انتقالیږي. د یو وجدات او د کده چې تر اکثر نور لامل ډیر غټ لامل هم دا وي. ځینې حالاتو کې هم دا کده شي چې یو مشروم د زیږیدنې په وخت کې د موجوده کسانو هغه دایګان چې دي هغه نرسان چې دي د زیږونې دغه پروسه دوی ونشي ښه مدیریت کړی، په داسې یو حالاتو کې هم کېدای شي ماشوم ته صدمه ورسیږي او کېدای شي چې ماشوم په راتلونکي کې د سره یا د مرګي سره مخ وي. ځینې ماشومان هغه کسان وي چې دوی لویږي له داسې ځایونو نه چې د دوی سر په ځمکه لګیږي یا په یو ځای، یا هم ځینې وختونو کې هغه کسان چې مثلا په سر باندې ضربه خوري. دا هغه عوامل دي چې د فزیکی عوامل کېدای شي، وراثتي او فزیکی. په ځینې حالاتو کې هم د بازي دارو او درملنې درمل استعمالول هم کېدای شي چې د سر لامل وګرځي، او ځینې وختونو کې هم ځینې خاص حالاتو سره مخ کېدل لکه په ځینې خاصو ځایونو کې کار کول هم د دې لامل کېدای شي چې مثلا هغه کسان چې ډېر جګ غږونو سره همیشه په کار بوخت وي، هغه کسان چې مثلا په اکسرې کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا داسې یو ځایونو کې کار کوي چې هلته د مخابراتو پرازیت په دوامداره توګه وي، نو دا هغه عوامل دي چې کېدای شي چې په یو کس باندې اغیزمن وي او د سری یا د مرګي لامل وګرځي.
بله، او ډاکټر صاحب، نن سبا په افغانستان کې یو بل ستونزه هم ډیر عامه ده، هغه تشویش او ډیپریشن. د ډیر خلک تشویش کوي، مثلا اقتصادي وادي خنوي تر ډیره تشویش دی ته کوي، یا مثلا ځوانان ویل بیکاری نه کړيږي. له تشویش او ډیپریشن سره هم د مرګي کوم اړیکه لري؟ یعنی په لاملونو کې راتللی شي
اړیکه لري؟ هو بالکل اړیکه لري، خو په ځینو حالاتو کې په هغه کړنه چې له ناروغ نه صادریږي دا یو څه نسو مختلف او متفاوت وي. خو په عامه کې هغه کسان چې سره یا مرګي لري هغوی کې تشویش وکړي، نو په هغوی باندې د سره یا د مرګي ناروغۍ حملات اکثرا ډېر تصور کېدای شي، او په دوی باندې دغه حملات کېدای شي چې تر ډېره بریده راشي.
ډاکټر صاحب، مننه. اوریدونکو هم غاڼې پښتنې راته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پریخېدي، دغه راځي واتس اپ ته ځینې پښتنې را لېږلې دي. راځي دی اوریدونکو پښتنه به واورو چې څه ویلې دي، دا بورته جواب کو، بیا به همداسې مختز ځکه مو غواړو چې تر ډیره اوریدونکو ته نوبات ورکو. دی اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم. عبدالغفار نه هلمند مرکز لشکرګات خدای پیغام د ازادي رادیو دروختیا خبرونه ته پیژنم. ما نو درې کلن غې دي، کله چې ژړا سي د ژړا حالت کې دا سی قسم خبره سي چې سایه باندې سي پس په صد سي بیا چې کله په هوښ راشي د ډېر سخت ستړیا احساس کوي، په دغه ستړیا کې کله کله خوب سي بده سي، دا هم مرګ یې شمېرل کېږي که نه شمېرل کېږي. نو څه دوا یې کړی خاص ګټه نه ده ورته کړې.
خا ډاکټر صاحب، لشکرګان د دې اوریدونکو پښتنه او ګرچې کیفیت د غاګم خنه وخو پښتنه حتما تاسو هم خسته وای دی، کلان زوی مې دی کله چې په جړا سي له جړا سره سم وای به صد شي او د ستړیا احساس کوي، کله کله وای په دې ستړیا کې هم داسې پسی وېد سي، آیا وای دا هم د مرګي علامه ده کنه؟
دا نشو ذکر ویلې قطعا نتیجه نشو چې حتما دا به مرګي وي، ځکه چې فیملی ستوري ته موږ ضرورت لرو چې یوارې ځینې نور سوالونه دي چې له ځینې باید وپوښتل شي چې آیا د سری یا د مرګي ناروغي د دوی په کورنۍ کې مثلا د دوی پلار په خپله دا شخص یا د دوی د ماشوم مور د ماشوم مثلا نیکه د ماشوم نور هغه کسان چې ورسره د وینې اشتراکات لري آیا دوی په دغه ناروغي باندې اخته ول کنه ول د سری یا د مرګي په ناروغي باندې. دا یو اړخ دی. بل اړخ دا دی چې معمولا دغه داسې حالت چې مثلا په ژړا کې یا په اکثرا په داسې حالاتو کې چې په ماشوم باندې فشار ډیر وي که مثلا را پریوزی یوازینه لامل دانی وي چې مثلا دوی سره اخته وي، کېدای شي چې نور عوامل نور مسائل او نور مشکلات هم موجود وي چې هغه معاینات هم باید وشي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم معاینات کړي دي، آیا ډاکټر صاحبانو ته دوی مراجعه کړې ده او که نه ده کړې، او که یې کړې وي بیا کوم دوا استعمال کړې وي. نو په عامه کې زه دا وایم چې د داسې یو ماشوم په هکله دا به ښه وي چې د ډاکټر صاحبان چې د عقلي عصبي یا عصب شناسان دي دوی ته مراجعه وشي، او یو وری ماشوم ورته وښودل شي چې ډاکټر صاحبانو سره نورې پروسیجرونه دي چې د هغه په اساس هغه پروتوکولونو ته په کتو سره د دې تشخیص به وشي چې دوی سره دي دوی سره سره تشخیص کیږي او کنه. یعنی په عامه توګه یوازینی دغه پریوتل د دې لامل نه شي کېدای چې موږ حکم وکړو چې خو دوی به د سپرې یا مرګي سره دوی مواجه دي او کنه، ځکه چې لاونه ګسترده وي.
او کور ودان د غوړیدونکو ته وایم چې چیرته زموږ غاغاوري خده چې د ډاکټر صاحب له سپارښتنې سره سم یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي، د کورنۍ تاریخچه به معلومه سي او لزینو معایناتو وروسته ممکن کراشي چې آیا زوی د مرګي یا د اپلیپسي یا د ساري تکلیف لري او کنه. که چیرته دغه تکلیف دایمه کړو لري ممکن د درملنې لپاره ورته لارې چارې پیدا شي. ډاکټر صاحب ورزو زموږ یو بل دایمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې د استډیو سره وصل دی. قاری صاحب ستړي مشي، تاسو د مرګي په اړه باندې څه وایي او کومه پښتنه هم لري مهرباني.
د مینی په لحاظ باندې د تیر اختر مبارکي درته خدای تعالی عبادتونو او قرباني دې امت زموږ شش قبول کړي. تاسو هم درنښت او سلامونه تاسو مېلمه ډاکټر صاحب ته هم درنښت او سلامونه. او واقعاً زه خوشاله یم چې داسې متخصصین لرو، او بل چې زموږ د شریعت د کتابو نظر بل شی دی، فکر کوم په اخر کې به مو نظر سره موافق شي. یو خو زه لږ نظر پر دغه در کوم چې هغه وخت ما هغه ورځ چې ما اوتشا پروګرام جوړ کړی و د هبرو شهیه په باره کې، د کانګو په باره کې، نو زه د اختر په دوه مو درې مو ورځ چې موږ وګرځېدو په جزوجان کې، دغه هبرو شهیه چې ارسونه موږ اګرای خلکو ته ورکول ارسونه موږ بیا هم هبرو شهیه د خلکو نه و مراد کړی پر یو کیلومتر یا پر سل متر باندې. بس په دې سړک باندې چې زه ګرځېدلم د انډیوالانو سره انډیوالانو به راتلل چې دا دلته دا وینو و نجاستو دا چې تلی دلته چې ولې په لار کې به غورځولې دونه پرواه خلک دغه حفظ صحیح نو مراد کړي. خو په هر صورت د افغانستان خلکو ته چې هر څونه ډېر وایه دوی خپل کار کوي. بالا به سوده د مرګي و دغه ته موضوع ته زموږ په شریعت کې د مرګي یا سره چې طبیبان یې سره بولي یا مرګي بولي زموږ په شریعت کې دی ته اوایي پیری وایي زموږ په شریعت په کتابونه کې. ډاکټر صاحب ځما خبرو ته غوږ ونیسي بیا به خپل تفسیر په وایي. زموږ په شریعت په کتابو کې حیات الحیوان یو کتاب دی، هغه د حیواناتو ډولونه هم بیان کړي دي، نوشته کړي هم دي، اقسام هم ځینې بیان کړي دي، د جنیاتو اقسام هم ځینې بیان کړي الا تمیزي په ټول. نو دغه ته زموږ اغا صاحبان او ملا صاحبان کوم خلک چې د شریعت په کتابو کې وارد دي دا یو اوایي پیری بولي او د امیرګي د عادت لري بلې د لوی روزي صاحب تاسو په امیرګي اخته شوی دي او تر نورو دا ډیر ښه دي په اخته کې د امیرګي د شي زوال ده خو ان شاء الله
راګم لرو قاری صاحب مهرباني. وو
او د امیرګي د شي شی دي چې تر نورو ډیر ښه دي په اخته کې. او بل دا دي چې موږ د مولای صاحبانو د شریعت کتابو ته هغه صاحبان ته چې بیا خلک مراجعه کوي هغه وایي دا اوایي پیری دی د شي تقریبا ژر په لاس نه راځي، دا تر د نورو پیریانو یا تر د نورو جنیاتو یعنې کوي درن هم دی اغلا زم دی مرض هم ډیر دی. زموږ د شریعت کتابو دا وایي. نو د ډاکټر سره سیم پوښتنه دا ده زموږ په شریعت کې خدا کې ته زموږ د شریعت کتابونه خدا وایي چې دا بیا د دغه واسطه وو د دعا واسطه وو د تعویذ په واسطه باندې بیا شکیږي بیا مسخره کوي. نو د ده سیم پوښتنه دا ده چې زموږ د شریعت په کتابو کې خو ښځې ډېرې په اخته کېږي او هغه ښځې په اخته کېږي چې داسې په کم سین واده شوي یا هغه ښځې په اخته کېږي چې په کور کې حال بد وي. ستاسو د طب په کتابو کې په نورو کې دا مرګي ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې.
کور موادان قاری صاحب پښتون ډیره ډیره مننه سلامات او سهیل تبصیر مو مننه او له پښتنې مهم مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو څوایي رازی ز به دغه بحث لګنورم ډاکټر صاحب واځي کوم اول به تاسو قاری صاحب پښتون په پښتون باندې تفسیر وکي بیا آیا د پیرینول هم فکر کوم یا وستون زده په ټولنه کې په ټولو ټولنو کې د پیرینول او د مرګي توپیر ممکن سره موجود وي ډاکټر صاحب څوایي تاسو ته به په لور کوم توپیر شته او کنه هم دغه د عصبي ناروغي یو ډول
نړۍ مننه دا ډېر لوی سوال دی د راینحال داسې سوال دی چې زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا مشکلات هم زیږوي مشکلات په دې معنی زیږوي چې علم ډېر مسائلو ته مستند دلایل لري خو زموږ او تاسو په ټولنه کې دا خرافي وجهه ډېره زیاته رایجه شوې ده مثلا یو کس هغه سب تدي و هغه سب یې وایي چې دا هوایی شای دی او دا هوا ناراضی و دا خبرې دې ته علم کې بېخي اصلا ځای نه لري علم کې علیت او معلول پسې ګرځي او هلته هر شي ته مستند دلایل لري یعنې زه نه غواړم چې ځینو کسانو ته دا ذهنیت پیدا شي چې والا ډاکتران ګویا منکر دي دغه مسایلو خو علم اصلا دغه مسایل نه تاییدوي او نه هم شتون لري دغه څه مسایل چې د علم په باره کې تبصره وکړي یا یې څوک ثابت کړي تر نه پورې چا دا نه ده ثابت کړي چې څه رقم د پیری د انسان په وجود را ننوځي او دا څه رقم یو ارتباط موارد دی اصلا دا شی نه ده ثابت شوی او متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې همداسې رایج شوي د ځینې کسان هم ورته مختلف دلایل وایي خو یو هم مواجه نه دي یو هم علمي نه دي یو هم ثابت شوی نه دي او اوس علمی مستند دلایل بس استاسته وایم چې دا سره یا مرګي والی پیرای نه ده او د پیری سره ارتباطات سره تړلې خبره نه ده ګورې زموږ تاسو په ذهن کې دا غواړم چې ډیر په ساده الفاظو کې مثالونه وایم چې زموږ تاسو ټولنه کې
او مهرباني
ډاکټر صاحب هغه کسان چې اوري زموږ تاسو خبرونه کې د شي چې په کلیو باندې کې خلک ووري چې ذهن یې خلاص شي ګورې زموږ تاسو په ذهن زموږ تاسو په دماغ کې زموږ تاسو په مغز کې زموږ تاسو په عصبي سیستم کې ډیر نازک تارونه ډیر نازک رګونه چې هغه ته مو رګ وایي یعنی د ویخته په اندازه رګونه وي او هر یو د دې ځانته یو انرژي ده هر یو د دې په دې کې ځانته یو خاصه کړنه د ته متمایز ده هر یو ځانته یو وظیفه لري چې هغه کې کله په کافی اندازه وینه تیر نه شي ګوري ویخته ډیر زیات ضعیف ده خو په همدغه اندازه رګ دی او دغه په منځ کې به وینه تیریږي نو که هغه په یو رګ پکې بند شي د انسان په دماغ کې مشکلات جوړیږي او که دغه وینه ودرېږي نو یا بند شي نو په همداسې حالاتو کې د انسان په دماغ کې مشکلات او اختلال جوړیږي او دا بیا یا پرپریوزي یا یې غږ نه راوزي یا یې بدن شخ پاتې کیږي یا یې لاسونه نیغیږي یا په داسې حالاتو کې دوی یا یې غږ کې تغیرات راځي یا خبرې نشي کولای یا که الفاظ هغه وایي داسې الفاظ لخلي نه ووزي چې هغه نامناسبه نامتناسبه او غږ کې هم تغیرات راځي په دې کې اصلي لامل دا دی چې په دماغ کې دغه فعالیتونه چې ما تاسو ته وویلې دغه فعالیتونه کې اختلال زنډ یا خنډ راشي نو په همدې دلیل د انسان کړنې د انسان عکس العمل په دې کې توپیرات راځي نو په همدې دلیل دې ته علم ډیر مشخص میتودونه لري او ثابتوي د سیټی سکن په ذریعه د الکتروانسفالوګرافي ماشين په ذریعه دا معلومیږي چې په دغه د انسان په دماغ کې کومه حصہ کې کوم قسمت کې مشکل یا خنډ یا ځن را مخته شوی چې د انسان په کلینیک کې داسې یو مسأله را مخته شوې ده دا ثابتېږي د علم په ذریعه نو دا چې ځینې خلک پیری بولي او پیری نیول بولي دا ټولې غلط انګیرنې دي متاسفانه از موږ تاسو په ټول نه کې دا ذهنیتونه ډېر راي چې وي دي مشکل دي چې مثلا دا کس په ډېرو کلیو باندې وګرځوي کافي ده چې یو ډاکټر ته یې بوزي او یو ډاکټر به یو معاینات ورته کوي د معاینات په ذریعه مشخصه دوا به ورته ورکوي چې همغه کوم قسمه د دماغ کې چې اختلال وارد ده چې کار نه کوي همغه د پاره به مشخص درمل نشته مشخص درمل شته هغه درمل به ورته ډاکټر متخصص ډاکټر ورکوي چې دا مشکل برطرف شي. نو دا چې مثلا په کلیو کې وګرځول شي په توره کوټه کې واچول شي له ټولنې نه مثلا یو قسم ګوښه وساتل شي دا ټول هغه غلط انګیرنې دي چې متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې ډېر زیات بلاوي څه کې ولیدل. بل خو یو ډېر ښه استدلال د دې په خبرو کې دا و چې مثلا د ښځو په منځ کې هغه نجونو کې چې مثلا وړې واده شي د دې په منځ کې دا مسلې ډېری وي. خو معلومه خبره ده هغه چې وړه ماشوم ماده شي ماشوم به د ژوند په مسائل باندې څه پوهیږي. هغه چې وړه ماشوم واده شي نو هغه ته د تشویشونه رامختوي او اکثرا هغه ماشوم چې په واده ورکول کیږي هغه ته دغه واده هم په زړه نه وي. نو دا هغه لاملونه وي چې په دوی باندې همداسې یو غیر عادي حالات راشي چې هغه ته بیا دوی وایي چې پیریان نه ویلې دي پیریانه یې ده یا دا یا هغه دا ټول غلط انګیرنې دي. که هغه لږ څه په خپل ژوند باندې پوه شي هغه د خپل ژوند په تصامیمو باندې پوه شي نو هغه به نه به پیرانه شي او نه به پیری ونیسي. نو دا هغه مسائل دي چې په کورنۍ تاوتریخوالو کې موږ تاسې ډېر زیات مسائلونه لرو او دې ته علیت و معلول په علم کې هم مشخصه ده. هغه ماشوم چې واده شوی ده د ژوند په مسائلو باندې نه ده پوهه او د ژوند په مسائلو باندې نه پوهیږي. تشویشونه یې ډېر وي او په دې باندې تشویشونه ډېر زیات شي په همداسې حالاتو کې بیا 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 له هوښه لاړ شي او نورو مسائلو سره مشکل شي. دا ډېر عادي طبیعي غیر قابل مثلا چې غیر قابل تصور وي. موږ تاسې تصور کولی شو چې ولې داسې یو حالات سره دوی مخامخ شوي دي.
بله و ډاکټر صاحب مننه تاسو واضح کړئ چې په طبابت کې دغه کوم ولسی انګیرنې چې دي یا کوم ولسی تعبیرونه چې دي په طبابت کې دې ته ځای نسته. ممکن هغه کوم کسانو چې کتابونه لیکلي دي له شرعي پلوه یا له اسلامي پلوه ممکن هغوی ځان ته خپل دلایل ولري. کاشکې مونږ نن هڅه کړې و چې یو دینی پوه هم د بحث کې ولرو خو ممکن هغوی خپل دلایل ولري. اما ستاسو له خبرو داسې جوته شو چې په طبابت کې دغو انګیرنو ته یا دغو تعبیرونو ته ځای نسته او داسې یو څه تر اوسه طب حداقل نه دي موندلي. ډاکټر صاحب ځینو کسانو باندې چې دا حملې راځي تاسو یادونه وکړه چې ځینې کسانو ته بیا وایي چې په زیارتو یې ګرځي دغه راز مثلا په تیاري کوټه کې اچي. ځینو کسانو باندې چې دغسې حملې راسي مثلا شوک پرې راسي بے هوش سي ولويږي بیا ورسته بیرته په سور سي بیا نو د وجود ځینې برخې مثلا تر ډیره خوله مثلا کګیږي او څه مثلا هغه نورمال وضعیت کې یا نورمال ځای کې نه وي. حتی د ځینو فکر کوم سترګې او پوزه باندې هم یو څه تغیرات راځي فزیکي لحاظ یو څه وخته له دغو حملو نه وروسته. دا هم همدغه ناروغي دي او کنه هغه مرګي نه ده هغه مثلا نور مریضای کې راځي؟
نه نه یو د لابلونه کې کېدای شي چې دا وي. یعنی محدود نه شو ویلی چې مثلا دا محدود او دې محدود نه کېدو دلیل به زه تاسو ته ووایم. مخکې ما تاسو ته دا تشریح کړله چې په زموږ تاسو په دماغ کې مثلا ډېر زیات داسې سلولونه شته داسې نورونونه شته دي داسې رګونه چې واضح توګه ووایم چې زموږ تاسو اورېدونکي پوه شي پرې باندې داسې واړه واړه رګونه شته دي چې د هر یو ځان ته یو فعالیت وي د هر یو لغړ یو مشخصه وظیفه وي. مثلا یو کې وظیفه دا وي چې موږ تاسو غږېدل کنټرولوي. یو کې وظیفه دا وي چې موږ تاسو د خولې د تناسب ساتل د هغه رګ وظیفه وي. یو کې وظیفه دا وي چې مثلا موږ تاسو د سترګو عادي حالت کنټرول کړي. دا ځینې حالاتو کې په هغه کسانو چې د سرې حملات راشي مثلا خپل ژبه ژدوي یا ژبه ووزي له خولې نه. نو دا هغه مسائل دي چې په دماغ یا په مغزه کې یا په عصبي سیستم کې چې کله خنډ یا زن راشي دې پورې تړلې ده چې چې په کومه حصہ کې دا مسله رامنځته شي. مثلا د مغزه کوم رګ باید وتړل شي یا کوم رګ تړل لیدا چې دا مشکل رامنځته شوی ده، یعنی کوم ځای کې انډول له لاسه تللی ده چې ناروغ داسې یو حالت سره مخ ده، نو دا تر ډېره حده پورې دې پورې تړلې ده چې موږ پوه شو چې مثلا معاینات وشي، سی ټی سکین وشي، په هغه کې بیا د دې تشخیص ساده کیږي چې مثلا په څه طریقه او کوم شی چې تاسو اشاره وکړله دا لرو ځینې حالاتو کې مثلا د یو ناروغ خوله کږه پاتې شي تر ډېره حده پورې تر څو پورې چې بیرته یو څه ناڅه د دماغ فعالیت بیرته سم شي او بیرته خوله په خپل ځای راشي. ځینې حالاتو کې لاس کېدای شي مثلا خپل فعالیت تر حده پورې کم کړي، یا داسې نور مسایل وي چې هغه ځینې وختونو کې چې حملات په ناروغ باندې ډېر شي د دوی د خبرې کنټرول یې تر یو حده پورې له لاسه لاړ شي، په دې معنا چې ژبه یې ډېره بنده شي، د ژبې لکنت ورته پیدا شي. دا هغه مسایل دي چې موږ مثالونه لرو او د سری یا د مرګي په حملاتو کې کېدای شي چې متصور وو.
بله، ډاکټر صاحب، یو بحث هم مطرح دی د غزینې کسان چې د پیری اصطلاح او تکاری وای چې پیری راغلی یا هوایی پیری په د باندې ناست دا ضروري. کله ناکله په دغه کسانو کې موږ تاسو خو ګورو په دې ولس کې دا کسان چې د ستونزې لري، کله چې دغه حمله پیراسي بیا دای لګوت نیسي، هغه خبرې کوي، مثلا د کورنۍ یو غړی ورسره خبرې کوي، هغه ورته خبرې بیرته ځوابوي، بیا دوی همدې ته مثلا اعتقاق کوي او همدې باندې استناد کوي، وګوره پیرای ناست ځکه د کس وایي ما سره خبرې وکړي. د انسان مغز په دغه وخت کې چې د باندې مرګي حمله راغلی وي، مغز فعالیت کوي، غږ اوري، آیا پوهیږي چې ما سره څوک خبرې کوي او کنه کاملا بې هوش وي په دې وخت کې؟
دې پورې تړلی ده چې د دماغي حالت یا د دماغ کې کومه حصه ډیره فعاله وي او کومه حصه له فعالیت نه پاتې وي، دې پورې ډیره تړلی ده. او یعنی کوم مسایل ته چې اشاره کوم دا ډېر تخنیکي او علمي مسایل دي چې تر ډېره بریده پورې تخصصي بحث، نو د پورې تړلې ده چې مثلا یو ناروغ په دماغ کې کومه حصه خنډ او زنګ سره مخ شوی وي، آیا زموږ خبرې اوري کنه، زموږ بیرته جواب ورکولی شي او کنه، که جواب ورکوي آیا د دې جوابونه د واقعیتونو سره سازګار وي او کنه. ځینې مثالونه ما لیدلي او اوریدلي دي چې یو کس دغه حالات کې وي چې کوته واخلي بیا ورسره خبرې وشي، د دې خبرې اکثرا غیر واقعي، غیر حقیقي، له واقعیت او له حقیقت سره په تناسب کې نه وي، ځکه دا په داسې حالات کې وي چې موږ ورته په علمي بڼه دې ته ناخوشیار حالت وایو، یعنی خپل هوښیارتیا په کنټرول کې نه وي، یعنی غیر هوښیارانه حالت کې وي، او هغه خبرې چې کړي دي چې بیا بیرته له دې حملې نه ووځي هغه خبرې ورته په یاد نه وي، او بل هغه خبرې چې کړي وي دا اصل له واقعیت سره هم سازګار نه وي. ځینې حالات کې خلک له لاسه ونیسي، بیا هغه نه پوښتنه وکړي، له هغه نه د راتلونکي په هکله سوالونه وکړي چې دا څنګه کیږي، هغه قطعا د مسائل نه حقیقت لري، نه واقعیت لري، نه علم سره سازګار ده، نه الیت معلول دې حکم کوي، او نه هم فزیکی او مادي دنیا کې چا تر اوسه پورې دا مسله ثابته کړې ده چې دا یو شی وي او نه هم ثابتولی شي، الا دا چې ځینې خبرې داسې عجیبه او غریب مسائل دوی مطرح کړي چې واقعیت له سره سمون نه لري، او په قطعا توګه د یو متخصص په توګه دا غواړم ووایم چې په دغه مسایلو کې د تشویش کول دا د تشویش وړ خبره نه ده، ځکه چې په علم کې د مسالې ته کنټرول شته، په علم کې د مسالې کې د تشخیص شته، په علم کې د مسایلو لپاره درملنه درمل وجود لري، او اصلا د دې د حل لاره موجوده ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې لږ اوریدونکو ته نوبات ورکړو، دی بل اوریدونکو پوښتنه اورو چې په واتس اپ کې موږ ته را لېږلې ده.
ازادي رادیو ټولو کارمندان ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم د کندهار سره ته میسج پردم. د شایسته موضوع ده، موږ یو مریض لرو چې د ثابت په دغه باره کې معلومات راکې. مریض د سپی چې کله سهار مرخته او یې پر دغه وخت باندې بس یو دم یو عمله پر راسی چې بدن سره شین سي او ډول خرار کی او دخلې څخه زګانځي ډېر وخت خپل جبون په غاښو باندې خوش کړی بیا ډېر وخت پر فعال کړي چې راښینی بدن بیا واقعي او کم کار نس کولای ټول بدن درد سکی دا ځینې وختونه په میاشت د عمله پر راسی ځینې په افته کې پر راسی دا سم کې دایسي چې په اوس کې بیا عمله پر راسی بل وخت نه پر راسی سهار چې کړه د خوب راښینی په دا وخت د عمله پر راسی چې رخصت په دغه باندې معلومات راکې او یا درملین پاره باندې کوم توصیه راته وکړي په شاله سمونه نشه خبرونه لري.
ښه ډاکټر صاحب، دې اوریدونکو پوښتنه و راځي چې یو بل اوریدونکو هم راوخلو، هڅه کوي چې له سټوډیو سره اړیکه ونیسي، په دې دواړو پوښتنو باندې یو ځای تبصره وکړي. مشه آزاد رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني زکه موږ راځي خبرې وکړي. سلامونه جوړ سلامونه
جوړ ډاکټر صاحب.
و ډیره مننه محمد نبیل بغلان، ستړي مشه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه څه وایي.
مننه، خوشاله وسی کې لودین صاحب، دغه وخت خو دغه یو خطرناک ناروغي وایي، نه د څه په غیر کې په کوم کوم څه نور عمر کار ورکی، یان دلته موږ یو غونډه یو د اخبار د څه سن ملکه یو ماشاالله وسو غټسه وایي، دا به ان ډاکټر ته ان د رواني تکلیف درو، یعنی مرګي مثلا مرګي موږ تاسو وایو، نو دا به سر بلم زکم زکه واه زیاتره خلک د شم غو دي لوژن صاحب زدا بو بو کې ان ځون ملکه، نو دا ډاکټر سره یو سوال دغه وشه، دا ماده ذات هم د شي ک تقریبا د کوم ناروغي د ته پیدا کیږي، نو دا په خپل باندې نظر ورکړي راځو، د موږ کې ځای پدای موږ د خاص پروګرام نه ورته دا خپل باندې باندې نظر ملکه او
کور ودان مخ کې ډاکټر صاحب باندې تفسیر هم پی وکړه لپاره عوامل باندې تام شو. محمد نبی ورو ډیر مننه تاسو اړیکه هم سمنه و، اما ما د پښتنه وخصله په دې لچې تاسو به تر اډیو وره ډاکټر صاحب تاسو پښتنه جواب کی. کور مو ودان خیر وسې ډاکټر صاحب، راځي اول دې محمد ابراهیم ورور چې کندهاري اړیکه نیولې و، دغه په پښتنه باندې تام شو، بیا به محمد نبی ته راشو په بغلان کې.
اوکې، د ورور ته زده وایم چې دا یو د تشخیص لپاره یو روخانه دلیل دا وی چې دوی د سهار له خوا د مشکل سره مخامخ وي، دا په دې معنا ده چې دوی د پرازین معاینات چې ده حتمی ده او دا معاینات باید حتمی وشي، نو زما توصیه ورته دا ده چې دوی دې یو متخصص ډاکټر سره دې مراجعه وکړي، عصب شناس یا عصبي مسایلو لپاره، نو چې دوی ځینې معاینات چې دا وشي ورسره او قابل تشویش نه دی چې دوی په باندې تشویش وکړي، ځکه چې دا به حل کیږي او ان شاء الله د حل لار ورته پایلم کې موجوده ده او دا به ورته کیږي. خو ځکه ورته زه په دې کې ډیر نه څېړم، ځکه چې د دې ناروغي لپاره د تشخیص لپاره لازم پروسیجرونه شته دي، چې اول باید لازم معاینات وشي، لاغ نفس ورته د درمل د تجویز پلان ونی ولشي. دا یو بل ورور چې سوال کړی وو، هغه ورور ته به زده وایم چې مادرزاد کې وي او که مادرزاد نه وي، کېدای شي چې مادرزاد وي، کېدای شي چې مثلا په ټولنه کې د نور مشکلاتو د سرباتو د ځینو دواوو د استعمال له وجې دا مسله را مختشوی وي، خو خوشبختانه چې دا د حل وړ موضوع ده او دا به حل کیږي، او چې د ناروغ ډاکټر ته مراجعه وشي، د دې تشخیص به کیږي او دا مسله به
بله. ډاکټر صاحب، محمد نبی ورو پوښتنه کې او بل شي زما د پام وړ و، هغه دا چې وای د اور او بو یادونه وکړه، دغه تعبیر هم په ولس کې شته، وای هغه کسان چې دغه مرګي ناروغي لري وای تر ډیره بعد اور او بو ته نږدې پرې نه خدل شي، ځکه چې دوی وای په دغه حالاتو کې په اور او بو کې په اسانه ځان اچي یا تر ډیره دوی د مرګ لامل ګرځي. دا بحث ډول دی د دې تعبیر ریخي په څیر دی.
ما مخکې یو اشاره کړم، کله کې هر کس د هر مسلې نه یو نه په یو ډول باندې متاثر ووسی، مثلا ځینې کسان چې جګړه چایونه ته وخیږي، نو لاغه جنہ چکاته وګوري په داسې حالات کې دوی متاثر کیږي او دوی په بدن خپل انډول لا سور کوي. دې لامل کېدای شي چې مثلا خپل انډول لا سور کې وراو خوږي، دا بل هغه کسان چې مثلا وبونه یو څډار ولري او دوی وبو سره مخامخ شي، نو دای هم لامل کېدای شي چې مثلا په داسې حالات کې دوی بدن د هغه شی یا د هغه جی په مقابل کې خپل عکس العمل وخی او اپاغه کې انډول نیوي، یعنی اگر شرایط ته په کتو سره چې د دوی ود بدن کوم عکس العمل کې د کید شي نامتناسب وي او د دوی دماغ دومره ښه تحلیل او تجزیه ونه شي کړای چې مثلا د پلیټ د سر نه سره هم تیر شي، نو انډول لاسه لاړ شي او دوی را پریوزي. نو داسې نه ده چې مثلا په هغه اور کې کوم داسې قوه موجوده وي چې دوی ځان پورې راکش کړي، یا په اوبو کې او پسین کې چې دوی تیریږي په هغه کې داسې عجیب او ماورا او طبیعي یا قدرت وي چې دوی ځان پورې راکش کړي او دوی هلته پسین کې راوګرځوي. خو مخکې مې اشاره وکړه په دماغ کې په اعصابو کې انډول نشته او بدن دا فیصله نشي کولای چې مثلا د دغه پله لپاره د ناروغ په کومه طریقه تیر شي، نو انول د لاسه لاړ شي او بیا ناروغ را پریوزي له حالت نه.
و کور ودان ډاکټر صاحب، نن اوریدونکو هم لنی کمر غډیر دی فکر کوم دا موضوع اوریدونکو ته هم جالب ده، یو بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل لیدې د خبرې بو اورستړي مشي ازادي رادیو نه روختیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم محسود الله اوریدونکو صاحب، سلامونه مې کوي لتاسو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنه.
ومنه نظر ملوال صاحب خیبر پښتونخوا ریپورت نستړي مشي، تاسو څه وای د خبرونه پاره پلان وکړي کراته وای مهرباني چې خبرونه وخت کم دي.
نو د خبرونه خو ډیر دلچسپ خبرونه یې خو مولودین صاحب لبد مرغه چې ما د تاسو نور همکارانو سره د خبره شریکه کړې د دې ازادي راځي چې دا کوم تیر دور ساته خبرونه شوې کینن څغه موږ اوس دی غیر مند کو زه کله پاره دی دغه پروګرامونه به ورځ او اوریدل کې د راډیو به اوریدل کې دا ټلیفونونه به کول له موجونه به خبرو حالن چې د موجونه اوس خبرې مې مرګي د ناروغي باره کړه. خو کوم هر وخت به ساتي سابیا بل تخنیکام کار نه پښتنه کوي چې موجود شي دا خام دی موږ پاره دی ما په نظر خبره بنې او تاسو ته یو قسم تکلیف جوړیږي نو د ماقام له مخې یعنی خبرونه به ښه نه اوریدل کې، یقینا به ښه نه اوریدل کې، یعنی نه په موضوع خبرین نه په خبرونو نه په راپورونو.
او زه فکر کوم لامل دا دی پلان کې زه غواړم تبصره وکم، ځکه چې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او د غراز میډیا څخه په باندې کړې نو له غوړو سره یو څه د راډیو په د پوښښ ساحه محدود اسول او د پوښښ ساحه هم داسې چې کله خاوي کله خراب وي، ځکه تخنیکی موضوع د کچیرته هوا خاوي نو هغه پوخه هم خو یو کاوه خراب وي، پوخه هم کمزوري وي. خو په ټوله کې کچیرته تاسو امکانات د انټرنیټ لري، مثلا په انټرنیټ کې ډیر په اسانه په کم بای باندې مثلا ازادي راډیو اوریدل کیږي، خیبر پښتونخوا کې د انټرنیټ کیفیت هم ښه ده، نو دغه یوازنی لار ده د اوس لپاره. په هر حال په دې لاره چې دغه تخنیکی ستونزې هوار شي، زرملوال سره مهرباني وکړئ بحث تراشه.
نو د ما نو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده نور به تبصره په دې باندې موږ خپل نظر نه ورکو، حالان چې موږ ته معلومات شته یو څه نظر هم په دې مرګي ناروغي باندې ورکو تر څو شته معلومات سره، خو له دې نه به تیر شو اوریدونکي نور کېدی شي کنه چې وته به وخت ورکو. د ما له محترم ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې هغه د مرګي ناروغي ولري نو هغه که چیرته په یوازې ځان باندې مثلا چیرته د دې امکانات ولري چې دای سفر وکړي په موټر کې یا مثلا په پلی سفر کوي، یعنی دای دې جوګه نه وي چې مثال د سره کوچوک یو بل کس نه وي، نو دای کولای شي چې هغه خپل ادب ته ورسیږي او که نه شي کولای چې ادب ته ورسیږي. مطلب په دې باره کې د ډاکټر صاحب نه معلومات غواړم. او بل دا د ورزال دین علاوه دا د مرګي ناروغي شد دا یو ډیر یعنی خطرناک ناروغي ده، ما فکر او نظر باندې مطلب کچیر څه په غم خاډي کې یا د خپل خپلوانو کړه کوم یو ناروغ ده شي یي شغه د مرګي تکلیف ولري هغه ولر شنو په حال کې کېدې شغه خلکو ته هم دا جوته کې لږنګ ول کیفیت نه مې شوی معلومي چې کوم اندازه مالګول د ناروغان مالې ته نو په اړه چې محترم ډاکټر صاحب نه پښتنه دي ما دا ده چې دا په دې باندې رڼا واچي دا چې ما د پښتنه جواب راکړي چې آیا په دې شرط کې د چیرته ولېږل شي نه ولېږل شي دا
او مننه
او غوړنځر ته
ور ودان
زر مننه او یا سفر کې تخپل خپلوان دام دې ما په فکر ډیره مهمه پښتنه
ډیره مننه
نو ډاکټر صاحب دې باره کې
سلامات او سیمه ورن کې بار واخلو ډیره مننه زر ملوال صاحب ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کوم روزانه.
ښه کوچای صاحب مهرباني وکړئ.
تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. پس له سلامونه ډاکټر ته هم سلام کوم. او پس له سلامونه دغه یو تکلیف لرم، دا د ګردو تکلیف لرم، دا د سږو بوټانې ورته وایي څه شی ورته وایي دا تکلیف لرم. نو یې به اسانه علاج څه شی ډاکټر صاحب نه دا سوال لرم، او له تاسو نه دا سوال لرم. لکه زرملوال صاحب چې وویل دا تاسو راډو ډېر احتیاط خراب ده په افغانستان کې، سمه نه اورېدل کېږي، اورېدونکي ډېر کم شوي دي. نو که دې ته یو ترتیب په طریقه تاسو جوړه کړې وای چې د تاسو راډو سمه صحیح اورېدل شوي وای.
مننه. کور مو ودان سلامت سي. کوچا صاحب که څه هم د موضوع نه بهر ستاسو پوښتنه ده، خو په هر حال موږ به کوشش وکړو چې ډاکټر صاحب ته په لاندو کې څه ووایي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ راځئ اول کوچ صاحب ته لاندې څه ووایي. پوښتنې له موضوع نه وتلې وه خو منتظر وو، ځکه مصرف یې کړی دی، اړیکې نیولې وایي. د ګردو تکلیف لرم، اطمان به تاسو ورته ووایي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ځکه چې زه شخصا مسودې اړه باندې یعنې زمیده تخصص حوزه نه ده. نو بیا هم یو خبره، یو اشاره زه دوی ته کوم چې نه ډار او ډېر داسې ناروغي وي چې هغه په خپل وخت کې چې سړی پسې وګرځي او د تداوي غمه یې وشي، دا ښه ده. مخصوصا د ګردو د سږي دا مسایل چې دي، هر ناروغي مهمه ده چې سړی ډېر پسې وګرځي او زر باید تداوي او علاج وکړي. خو بیا د سږو د ګردو مسله هم حساس ده، په همدې دلیل دوی لکه ژر ورته یعنی اقدام وکړي. بله مسله دا ده چې زموږ تاسو په کلي بانډو کې رایج ادا ده چې مثلا یو کس وایي چې دا بوټي وویشي او دا کار وکړي او دا وخوري، هغه دا یعنی نه وایم چې دا رد کم، نه وایم چې د دې په موضوع مخالفت وکم، خو تر هر څه نه چې علمي باندې تعقیب شي دا ښه خبر ده. دا یو هغه زموږ تاسو بل اوریدونکو سوال کړی وو، اوریدونکو سوال کړی وو چې هغه کسان چې په سره اخته دي د دوی د سفر په کولو باندې، ما دې ته اشاره کوله مخکې، هغه کسان چې په سره اخته دي او تر هغه پورې چې د دوی اطمینان نه وي حاصل شوی چې دغه ناروغي سره مخه کړې ده، دوی ته لازمه نه ده چې دوی د موټر په چلاب باندې کینی، دوی ته لازمه نه ده چې دوی د خوازې سر ته وخیزي، دوی ته لازمه نه ده چې دوی د بام جګ منزلونو ته وخیزي، دوی ته لازمه نه ده چې مثلا له چرخ او له ماشینونو سره کار وکړي. ځینې کسان چې مثلا په شرکتونو کې کار کوي، تر هغه پورې چې دوی د دوی ناروغي علاج نه وي شوی، ځکه چې د دماغ کیفیت او حالت داسې وي چې سړی پیشبیني نشي کولای چې کوم حالت کې دوی مثلا د دوی دماغ کې اختلال او خلا رامخته کیږي او د دوی درا پرې وتلو پیشبیني نه کیږي. په همدې دلیل باندې زما توصیه هغو ناروغانو ته چې مثلا تر سره اخته دي، دوی ته ادا ده چې لکه ماشینونو سره کار کول، لکه په خوازو باندې ختل، جګ بامونو ته ختل، په ډریوري یا په جلب باندې مکیناستل، بی خوبی ویستل، یا په خوب کې انډول نشتون، یا داسې وختونه کې چې مثلا اکثرا که داسې ناروغ وي چې هغه د شپې له خوا کار وکړي، نو دا بیا زه نه توصیه کوم. دوی ته مې نظر دا ده چې دوی له دغسې یو ځایونو نه ځان وساتي او تر هغه پورې چې د دوی د ناروغي علاج وشي. بیا د ناروغي علاج وشي، متخصص ډاکټر به ورته ووایي چې اوس تاسو کولی شئ ډریوري هم وکړئ، تاسو کولی شئ چې مثلا په خوازه باندې کار وکړئ، په ماشینونو په چرخونو باندې هم کار وکړئ، نو بیا مسله نشته.
او ډاکټر صاحب مننه. کور ودان دلته یو اوریدونکي په فیسبوک کې ډیره جالبه پوښتنه کړې ده. زرین ارمانی نومیږي، په پښتو فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی، وای زما یو ورور همداسې د سخت ورته خواشینو یو ټول، وای هغه هم خپل ډیر تر کړیږي، هله کوم چې یو لار وای راته وخی، وای ملایانو ته چې وای مراجعه کو، وای چې په د باندې پیریان ناس دي، او تازه وای یو ملال ته ویل چې موږ باید د تور پس له خلینه تعویز وباسو، همداسې وای وکړه تور پس می وار وسته، ملا ته تعویز هم وای وست، پس مو عمل ته پری خو دا مستونز حل نشو. او ډاکټران وای راته وای چې عصبي ناروغي ده، یو ډول ګولې ورکی، هغه ګولې هم خوري، خو وای چې لا هم دغه حمله پر راځي، وای حل را راته وخی.
قربان وشم، دا تور پس نه شي سپین په سبا باندې هم دی خو کېږي مشکل به یې ځکه نه حل کېږي چې دا ډاکټر یوازې د دې مسلې حل ډاکټر سره دی. هسې د دوی ځان نه ستړي کوي او یو بل دا دی چې دغه ناروغي دپاره کړېدل او رنځېدل نه دي په کار، ځکه چې چېرته چې د حل لاره شته هغلته بیا تشویش کول مصلحت نه دی. مشکل همدا دی چې موږ تاسې د خپل د مشکل د حل لپاره هغه مراجع ته نه ځو چې هغه موږ تاسې مشکل حل کړی شي، بلکې فلان ملاته بیا یو فلان ملاته بیا یو چې بیا هغه تعویزونه راته کوي، توڅې راته کوي او دا شویسونه راته کوي، سختې راته کوي چې اصلا نه زموږ مشکل پرې حل کېږي او نه هم داسې یو علیت معلول او منطق موجود دی د دې لپاره چې دا مشکل حل شي. په هر حال دا مشکل ځکه قابل حل دی د دوی چې دوی عصبي ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغوی ته معاینات د معاینات له وجې خپل تصمیم ونیسي، سی ټي سکن باید وشي او نور پروسیجرونه چې دي هغه باید وشي، له هغه نه پس تکړه ډاکترانو ته نو دا چې مثلا حرکت کوي چېرته یې نوم اورېدلی او بس دوی ورته مراجعه وکړي. مسلما کې زموږ ناروغي مربوطه ډاکټر ته لاړ نه شي او په مربوطه ډاکټر کې آیا هغه لازم تخصص او علمیت وي کنه، دا خپل یو بل سوال دی. نو زموږ مشکل نه یوازې چې نه رفع کیږي او هر څوک چې یو درمل ورکوي نو دا به کېدای شي چې زموږ مشکل نه دا چې حل نه کړي نور یې وخصوي. او بل د کوم ډول دوا چې تاسو یادونه وکړله د دغه ناروغۍ لپاره اکثر دوا او درملونه چې ورکول کیږي د خوب سره تړلې درملنې وي، اکثرا خوب ډیروي او په همدغه ذریعه بیا خپل کار
په بدن باندې جاری تر څو چې لازم نتیجه حاصل شي. ډاکټر صاحب د خبرونې پای ته نږدې شوی او وروسته بلک زره دغه درملنې په لارو چارو باندې تم سو چې د درملنې موده څومره ده، په افغانستان کې امکانات څومره دي، خو راځي دی او روسیا اوریدونکو پوښتنه به هم واورو. دلته موږ ته په واتس اپ کې را لېږلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازاده رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو همداسن ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د سات کلیوم پرتنوي. استاد قیمی لکنوال د خوصله ولایت تاسو نه پیغام پرېږدم. ډاکټر صاحب محترم، زمونږ یو وراره دی تقریبا د 2 کلو په شاوخوا کې بوینو، په کال کې په 2 ځلې په د باندې حمله راځي. نو کله چې مونږ ډاکټر ته وخدو هغه نه مونږ کوچنی ویډیو وکړه، هغه ویل دی مرګی دی. نو پښتنه اوس داده چې ډاکټر صاحب د دغې حتمی علاج شته دی او که نه شته دی، او که شته دی نو باید په کوم ډاکټر ته مونږ مراجعه وکړو، او په داسې حالاتو کې چې په ده باندې لړزه راځي یا هغه حمله راځي هغه کوم تدابیر دي چې مونږ یې باید په پام کې ونیسو؟ ډېره زیاته مننه.
ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو زما کار هم ساده کړه، زما پوښتنې هم تقریبا د درلودې، مهرباني ډاکټر صاحب څه ورته وایي؟
داسې کسانو باندې چې حمله راځي، اوله کې د دې ماشوم په حق لسه ده وایم چې ځینې حالاتو کې د سپیرې د تداوي مراحل داسې وي چې ځینې حالاتو کې په ځینو ناروغانو کې د سن په لوړوالي سره په خپل دا مسله له منځه ځي. بل ټکي ته غواړم اشاره وکړم چې د سپیرې د تداوی لپاره دا ډیر قیمتي نه دی چې مثلا د یو ناروغي وي چې ډیر زیات قیمتي مصارف لري، یعنی د یو ناروغي چې درملنه به لکه دوامدار وي او ډیر قیمتي درملنه نه ده. دا بل اکثرا د دغه ناروغي درملنه د سي دوامدار وي او کله چې ځینې وختونه کې تر څو میاشتو پورې وغځيږي او مشکل ته په کتو سره بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې دوی ته څومره دوا ورکړي. او بل سوال دا کړی و چې مثلا په افغانستان کې چاته وي شو دوی ته مشخص نوم د چا نه اخلي، خو موږ تاسو په اوسم خوشبختانه په کابل کې به تکړه متخصصین لرو چې دوی ته مراجعه وشي او د دې مشکل ان شاء الله چې رفع شي او دوی ته په کتو سره چې په کال کې دوه وارې په دوی باندې حمله راځي، نو زه دا وایم چې ډېر قابل تشویش نه دی او مشکل به حل کیږي ان شاء الله چې کله دوی مراجعه وکړي. بله مسله، بل هغه کسانو باندې چې دغسې حملې راځي دوی ته څو مسلې ډېر زیات مهمې دي. یو کله چې په داسې حالاتو کې چې یو کس سره موږ تاسو مخ کېږو چې سری حمله پرې باندې راشي، د دوی زموږ تاسو کوشش پدې چې د دې یو حالت کې وخت او وخت به وخت او چې مثلا د دوی د تنفس لاره بند نشي په موس وی چې خله او پوزه یې بند نه وي کله په دې حالاتو کې په دوی باندې چې حملات راشي د دوی ژبه د دوی د تنفس لاره بند کړي وي نو دې ته په موس اتل شي چې یو پاکه ټوټه باندې د دوی ژبه د سي کنټرول شي چې د دوی د تنفس لاره بند نه کړي بل چې کله موږ دوه غزاو او په مو وی چې مثلا د دوی په خېټه باندې د سي اوسنی وی چې مثلا د دوی د تنفس لاره بند شي او یا په بوج راشي بل دا د بوتانو استعمالول او د نور خرافاتي مسایلونو په کله کې دا وشي کله ناکله لږای مانو نه پیګم مانو وای ورته کنه اسپیلانی او مانو په د سوالاتو کې راوړی او ورته لږای کی او دا د مخته ونیسي چې دا ټول غلطی کړی نه دی غلطه انګیرنه د شته قانونونه باید ډډه وشي بل دا چې دا فکاسانو سره چې د سری ناروغي سره د مواجهې دي دوی ته کوشش دا وشي چې دوی خوشاله وساتل شي او دوی ته مثلا د دې زمينه مسايده نشي چې دوی خفګان وکړي بل دا چې دغه ناروغان د لپاره د خوب د تنظیمولو د لپاره باید لارې چارو سم جوړ شي چې دوی پرې نه خود شي چې ډېر زیات دوی به خوبي وکړي او دوی مثلا اکثره د شپې له خوا تل دې لري د کینې د ته باید په مو ستا وساتل شي چې دوی دې خپل خوب او کافي او پوره اندازه وي وساتي تر څو په شیل د مسایلونو دوی لري وساتل شي بل اکثره د قسم د لپاره جګ بالښتونه نه وي چې مثلا بالښت ډېر جګ وي او هغې په کې د څه په متناسب او متوازن حالت کې نه وي د څه ټیټ بالښتونه ورته کې خود شي د شپې له خوا او اکثرا ځای آرام وي او بل دا چې د کله چې د شپې له خوا دوی خوب وکړي د څه نارام ځای کې خوب نه کړي چې مثلا د شپې په نیمه شپه کې چیغې شي او دا یو ورې له خوب وډار شي او خیز وروي چې د خیز سره په دې باندې د سره حمله راشي یعنی دا مسائل ټول هغه موارد چې د سری ناروغانو سره باید په جدي توګه باید تعقیب شي او ورسره لازمه کومک او همکاري وساتل شي
بله او ډاکټر صاحب لکوټینه آزاد هوا ته استل څومره مرسته کوي مثلا کچیرته په غاس باندې د غدیمرګي حمله راځي آزاد هوا ته وستل شي او د غراز مثلا ځینې کسان په مخ باندې وبور پاش فکر کوم دی وبو پاشلو موضوع شو شه ډیر مرسته ونه کی اما آزاد هوا ته استل څومره کومک کوي له ناروغ سره
دا ډېر خدای چې مثلا په کوټه کې په دسي بند فزرا کې یا حالت چې اکسیجن کم وي اکثرا چې موږ مخکې کوم توضیحات وکړل دغه ناروغان په داسې حالاتو کې تازه هوا ته ډېر ضرورت لري او تازه هوا د دې لامل کېدای شي چې مثلا د دوی د دماغ حصه چې د کار نه پاتې وي هغه بیرته فعال شي او زر له دغې حملې نه راووځي نو دا مهمه ده او کله ناکله دا د اوبو پاشل هم دا نه وایم چې حتمي ډېر زیات مرسته کوي یا هم مرسته نه کوي او کله شي چې په بدن کې یو څه فلاسن تغیرات راوړي چې زموږ ته د بدن تغیرات په مقابل کې مثلا یو اکسل عمل وکړي چې دا هم کې مصائله وي چې او کله خو ترخه او کنوي نو بیا هم د آزاد هوا نه کار اخیستل د خپ او مناسب میتود دی خو په دې کې د پامو ساتل شي چې ناروغ تر آزاد هوا پورې چې ورل کیږي لاسونو ته پامو ساتل شي په خېټه پامو ساتل شي سر ته پامو ساتل شي چې په دروازه ونه لګيږي لاس چې ته بند نشي او مات نه کی یا د څه په نامناسبه طریقې ځک نه کی چې نور مسایل ورته پیدا نشي کله ماشوم وي د ماشوم د یو لاس مثلا کله ناکله چې دوه ورخه تاسو وینئ چې راکشي کی چې دې سره وګه هم بله. دا مسائل ته په تاسو سره دوی لازم اقدامات وکړي د خپله خو تر هر څه مهم دا ده چې دوی دې ورخطا نشي او دا د ورخطای مثلا نه ده چې دوی پکې په دې ورخطای کې نور هم مسله مشکل کړی او نور لانجه وزګي
او ډاکټر صاحب یو لاند پښتنه کې فقط په نیمه دقه کې ورته ځواب ورکړي چې په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي آیا د مرګي د ناروغي درملنه په افغانستان کې امکان لري
کاملا خوشبختانه ډېر څه منابع لرو متخصصین لازم متخصصین لرو د مرګي د برطرف کولو لپاره او هیڅ اصلا قابل تشویش نه دی. هم وګ تاسو کولای شئ چې په ساده توګه په افغانستان کې د ناروغۍ لپاره لازم منابعونه کار واخلئ.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مجیب خپلواک نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا هم پوښتنې او نظرونه ځواب نشول.